باشه ماست.
دیمان استاد سخم استادار پروغ اوریدون کتا زمال خواه سلام. ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت ده تر نوه بجو پورا پرونی کوری چې د افغانستان د اجرایه ریاست دویم راستیال د سوریه جګړې ته د افغانانو د استولو په باب د خپلو څرګندونو دفاع وکړه. تر خبرونو وروسته نور راپورونه معرفي کوو. د افغانستان اجرایه رئیس د سختریزو وسلولو په وړاندې د مبارزې په اړه د بهرنیو ځواکونو له عمومي قمندان سره خبرې وکړې. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې د ښاري بسونو د ترمیم لپاره هندوستان مرسته ورسره کوي. ایران د امریکا پر متحده ایالاتونو تور لګولی چې د سعودي عربستان د ملاتړ له کبله په یمن کې د سویو ظلمونو مسؤول دی. د افغانستان اجرایه رئیس د قاتم ملاتړ د ماموریت له عمومي قمندان سره د سخت دریزو وسلوالو او یاغیانو په وړاندې د افغان او بهرنیو ځواکونو د پوځي عملیاتو په اړه خبرې وکړې. عبدالله پرون په سپیدار ماڼۍ کې له جنرال جان نیکلسن سره وکتل. د اجرایه ریاست مطبوعاتي دفتر وایي په دې کتنه کې په افغانستان کې د ټوریزم په وړاندې د مبارزې د پرمختګ په اړه خبرې وسوې. بلخوا د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت مطبوعاتي دفتر هم په یوه اعلامیه کې ویلي په وروستیو کې د افغانستان خاصو ځواکونو او 201 ظفر قلو اردو په خپلو عملیاتو سره په شینډن ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته سخته ضربه ورکړې ده. په اعلامیه کې ویل سوي په دغو عملیاتو کې د ملا سمت په ګډون د وسلوالو طالبانو څو قمندانان وژل سوي دي. د قاتم ملاتړ ماموریت ویلي په شینډن ولسوالۍ کې سوي پوځي عملیات د ژمي پر مهال پر دښمن د دوامدار فشار د هڅو د پایل نشه ده. د افغانستان د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره پر دوه اړخیزو اړیکو او له ترورزم سره پر مبارزې خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې محمد محقق او محمد جواد ظریف په تهران کې سره وکتل او د ټوریزم پر ضد یې د ایران او افغانستان پر زیاتې همکاري ټینګار وکړ. په بیان کې دغه راز راغلی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د افغان اجرایه ریاست دویم مرستیال د دواړو هیوادونو ترمنځ د 15 کمیټو د کاري بهیر پر چټکتیا هم بحث وکړ. د افغانستان او ایران د بهرنیو چارو وزارتونو د دفاعي، امنیتي، اقتصادي چارو، د اوبو پر مسلې، فرهنګ او کډوالۍ 15 کمیټې جوړې کړې دي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د ښاري بسونو د ترمیم لپاره هندوستان مرسته ورسره کوي. د ترانسپورت وزارت ویند حکمت الله قوانچ پرون ازادي راډیو ته وویل په تیرو کلونو کې د هند او نورو هیوادونو لخوا د مرسته سویو بسونو ډیر شمیر له کاره لویدلي چې اوس به د هند په مرسته بیا فعال سي. د هند په مالي مرسته به 350 بسونه بیا فعال سي. دا بسونه به په مرکز او ولایتونو کې د خلکو له اړتیاو سره سم وکارول سي. د ترانسپورت وزارت ویاند وایي هند دغه راز ژمنه کړې چې د بسونو د ترمیم لپاره به سلګونه افغان ځوانانو ته تخنیکي روزنه ورکوي. په کابل کې د هند سفارت هم ویلي چې د 2 میلیونه او 8,00,000 ډالرو په ارزښت یې د ښاري بسونو د ترمیم او د پرزجاتو د برابرولو قراردادونه له افغان چارواکو سره لاسلیک کړي دي. د هند سفارت په خبر کړي بیان کې د افغانستان د پرمختګ لپاره د خپلې همکاري ډاډ څرګند کړي. ایران د امریکا پر متحده ایالاتونو تور لګولی چې د سعودي عربستان د ملاتړ له کبله په یمن کې د سویو ظلمونو مسؤول دی. سعودي عربستان په یمن کې د هغې ائتلاف مشري کوي چې د حوثي یاغیانو پر ضد جنګیږي او ایران د دغو یاغیانو ملاتړ کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویند بهرام قاسمی پرون وویل د ریاض په ملاتړ د سپینې ماڼۍ وروستۍ اعلامیه په څرګنده او له شک پرته په هغه څه کې د امریکا دخالت ثابتوي چې تهران یې په یمن کې د سعودي عربستان له خوا سوي ظلمونه ګڼي. سپین ماڼۍ د جمعې پر ورځ ویلي وه د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک د تجاوز او له نړیوال قانون څخه د یو مخیزو سرغړونو په وړاندې د سعودي عربستان ملاتړ ته ژمن ده. د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې وروسته له هغې چې د سعودي عربستان ځواکونو یو میزایل چې حوثي یاغیانو د ریاض نړیوال هوایي ډګر پر لوري توغولی و شنډ کړ، ریاض پر تهران د مستقیم تجاوز تور ولګاوه. یوه څارونکې ډله وایي په سوریه کې د روسیې د جټ الوتکو په هوایي حملو کې د 21 ماشومانو په ګډون 350 ملکیان وژل سوي دي. د دې ډلې په خبره دغه ملکیان د سوریې د ختیځ په هغه کلي کې وژل سوي چې د داعش ډلې لخوا نیول سوی دی. د سوریې د بشري حقونو د څار بریتانیا میشته ډله وایي دغه حمله پرون سهار په دایر الزور ولایت کې سوې. دې ډلې تر دې مخکې د وژل سوو شمېر 34 یاد کړی و. د دې څارونکې ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویلي پرون د ژغورنې د عملیاتو په نتیجه کې د نړېدلو ودانیو تر پلټلو وروسته د مړو شمېر زیات سو، خو د ملکیانو د وژل کېدو دغه راپور د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید سوی. روسیې هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. د 2011 میلادي کال له مارچ میاشتې راهیسې د سوریې په جګړه کې تر 300,000 ډېر کسان وژل سوي دي. د شمالي قفقاز د چچنیا رهبر رمضان قدیروف وایي چې د دې وخت راغلی څو واک پرېږدي. قدیروف د روسیې له رشیا یو تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خپره سوه وویل، یو وخت زما په څیر خلکو ته د جنگ او د نظم د بیرته راوستلو لپاره اړتیا وه، خو اوس نظم لرو. یو 24 کلن قدیروف واضح ونه ویل چې استعفا کوي او کرملین هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په 2001 میلادي کال کې چې قدیروف 30 کلن سو، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دی د چچنیا د ولسمشر په توګه وټاکه. قدیروف وتوانید د 2014 میلادي کال د سپتمبر په انتخاباتو کې بله 15 کلنه دوره هم وګټي. د البانیا جمهور رئیس ایلیر میتا د سربیا یو جنوبي شارګوټي ته چې ډیری اوسیدونکي یې البانیایان دي، دو ورځنی غیر رسمي سفر پرون پیل کړ. ولسمشر میتا پرون په میدویدیا کې له محلي چارواکو سره د کتنې پر مهال وویل د بلګراد او تیرانا ترمنځ د اړیکو نوی پړاو رارسېدلی دی. هغه زیاته کړه خوښ دی چې د همکاري له پیغام سره سیمې ته ورغلی، ځکه د ده په باور موږ د سربیا او البانیا ترمنځ د همکاري په یوه نوي دور کې ژوند کوو. د بالکان حوزې د دغو دوو هیوادونو سربیا او البانیا اړیکې ترینګلې پاتې دي. په ځانګړي ډول وروسته له هغې چې د سربیا پخوانی ولایت کاسوو چې اکثریت اوسیدونکي البانیایان دي په 2008 میلادي کال کې خپلواکي اعلان کړه. دغه اقدام له سربیا او روسیې پرته د 145 هیوادونو لخوا په رسمیت وپیژندل سو. تاسی ازادي راډیو ته غوږ یاست. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق د سوریې جګړې ته د افغانانو د استولو په اړه د خپلو څرګندونو دفاع وکړه.
باز هم میگم همه کسانی که داعش شکست داده دستشان درد نکنه.
افغان حکومت وی 15 لک وګړي د ژمي پر مهال مهم مرستو ته اړتیا لري. د ملي امنیت پخوانی سلاکار ویلي چې اوسنی حکومت مشروعیت نه لري. دا هم ورچ مشرانو جرګې د موبایل ټلیفونونو پر مصرفي کارډونو د 10% مالیه فرمان تایید کړ.
په شرط ده چې بلات مخابرات به او مالی وزارت به د مسولیت پر پښوک میشتو کې هغه ټکنالوژي چې د مجلس کې وعده کړي هغه
برابرۍ او ملت ته به اطمینان ورکوي. د سعودي عربستان ولی عهد د ټوریزم په وړاندې د مبارزې خبره کړې ده. 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی. سید انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د افغانستان د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق د سوریې جګړې ته د افغانانو د استولو په باب د خپلو څرګندونو دفاع کړې ده. ایران انټرنیشنل ټلویزیون ته په یوه تازه مرکه کې محقق ویلي خبرې د افغانستان په خیر دي او تر پایه پرې درېږي. محمد محقق د افغانانو په شمول د هغو جنګیالیو ستاینه وکړه چې په سوریه کې جنګیږي. بلخوا ښاغلی محقق پرون د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره پر دوه اړخیزو اړیکو او له ټوریزم سره پر مبارزې هم خبرې کړې دي. نور تفصیل د سپی الله ستانکزی پر راپور کې.
د افغانستان د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره د تروریستي ډلو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې په زیاتو همکاریو ټینګار کړی دی. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې کړې ده. دوی دواړو پرون په تهران کې سره کتلې دي. محمد محقق په داسې حال کې د تروریستي ډلو پر ضد د افغانستان او ایران د همکاریو په پراختیا ټینګار کړی چې هغه وړمه ورځ په تهران کې یوې غونډې ته د افغانانو په شمول د هغو جنګیالیو ستاینه وکړه چې په سوریه کې جګړه مخته وړي. په تهران کې د اهل بیت د مینوالو په نوم جوړې شوې غونډې ته د محقق د ویناو یوه برخه.
از همه رزمندگان که در این نبردها تشریک مساعی کردن
له ټولو جنګیالیو که هغه د عراق او سوریه جنګیالی وي یا یې پوځ وي او یا د ایران، افغانستان، پاکستان او نورو ځایونو وي او په دې جګړو کې برخه اخیستې او بریالي شوي د زړه له کومې ترې مننه کوم.
از اونها صمیمانه تشکر کنم.
تازه ورسته له هغه چې د سوریه جګړې ته د افغانانو د استولو په باب د محمد محقق څرګندونو په کور دننه د زینو افغانانو له هغه ډلې د ملي شورا د یو شمیر غړیو توند عکس العملونه وپارول، هغه یو وار بیا له خپل څرګندونو دفاع کړی ده. محقق له ایران انټرنیشنل ټلویزیون سره په مرکه کې وویل د هغه څه ننګه کوي چې په تهران کې ویلي دي. هغه له ایران انټرنیشنل سره په مرکه کې ویلي خبرې د هیواد په خیر دي او تر پای دفاع کوي. د افغان حکومت هیڅ یو یاند د اجرایه ریاست د دویم مرستیال محمد محقق د جنجال پارونکو څرګندونو په اړه څه ویل نه غواړي. د بهرنیو چارو وزارت بیا څه وخت مخکې یوازې همدومره ویلي چې سوریه ته د جګړو لپاره د افغانانو د استولو مسأله به له ایراني چارواکو سره وڅېړي. خو د ملي شورا دواړه جرګو د اجرایه ریاست د دویم مرستیال په څرګندونو خواشینی ښودلی او هغه ناسمې بللې دي. رپورټونو په اساس د ایران د فاطمیون لخکر په ډله کې چې د سپاهی پاسداران لخوا اداره کیږي زرګونه افغانان هم د سوریه په جګړه کې ښکیل شوي دي.
ومردل چې د افغانستان د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق د سوریه جګړې ته د افغانانو د استولو په باب د خپل څرګندونو دفاع کړې ده. محمد محقق په خپل تازه څرګندونو کې ویلي وحدت ګوند افغان حکومت یا هم د خپل افغانان د سوریه جګړې ته نه دی لیږلي، بلکې په دې جګړه کې افغانانو د خپل عقیدې لمخې او په افغانستان کې د داعش د حملو او تاوتریخوالی په ځواب کې ګډون کړی دی. محمد محقق د امریکا ژغ آشنا رادیو ته پرون په مرکه کې ویلي
ما د اونجا گفتم که داعش یک پدیده شوم بین المللی هست و این مسئله را اظهار خوشی کردم که این خلافت خودخواندهشان سقوط کرد و از همه کسایی که در این سقوط داعش سهم گرفته از اونا قدردانی کردم و معالم باز هم میگم همه کسانی که داعش شکست داده دستشان درد نکن.
د اجرایه ریاست دویم مرستیال وی د افغانستان رسمي سیاست لا هم د بشار الاسد حکومت په رسمیت پیژني. پر پرونی کې ولستی وی چې د ایران د سپایي پاسداران انقلاب ځواک لشکري فاطمیون افغان شویګان د ماشونو او پیران کې د دایمي استوګنې د اسنادو په بدل کې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ لپاره د سوریه جنگ ته لیږي. تر اوسه د سوریه په جګړه کې د ګڼو افغان ځوانانو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبرونه ورکول سوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سوریه په جګړه کې د افغانانو د ګډون د راپورونو په اړه د څېړنو ژمنه کړې ده. تر اوسه افغان حکومت د محمد محقق د څرګندونو په اړه رسما تبصره نه ده کړې.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری او د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وی شاوخوا نیم میلیون بې ځای سوي او راستنه سوي کډوال په ژمي کې لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. یو ان ایچ سی آر په ځینو ولایتونو کې د خپلو مرستو رسولو د لړۍ تر پیل وروسته پرون په کابل کې له دغسې کورنیو سره د مرستو پروګرام پیل کړ. تفصیل له یوسف خان زادران ناوري.
را روان سخ ژمی او سړو د بيزاي شو افغانانو د غو پاړه چې له ګوندي هیوادونو خپل هیواد ته راستنه شوې دي اندښنې را پارولې دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر او د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت څېړنې کوي چې له دغه کورنیو نه شاوخوا نیم میلیون کسان پر روان ژمی کې لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د یو ان ایچ سی آر استازي فتحیه عبدالله د یکشنبې په ورځ په کابل کې یو شمېر دغو بیوزلو کورنیو ته د نوموړي ادارې د مرستو د پیل په مراسمو کې په نورو مرسته کوونکو ادارو هم د لاس نیوی غږ وکړ.
And the shelter cluster is also led by UNHCR.
دا وی UNHCR د کډوالو لپاره د خیمو بندوبست او نور مرستې کوي، خو په دې برخه کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان مرستې هم مهمې دي. موږ د افغان حکومت سره مرستې او لاس نیوی تجمن یو او لمرسته کوونکو د مرستو مننه کوو. ملګرو ملتونو د افغان حکومت په امغه شاوخوا 300 زره بیوزل کورنیو ته د لومړنیو مرستو رسولو لړۍ 13 میاشت لزینو ځانمنو ولایتونو پیل کړه. دوی د یکشنبې په ورځ په کابل کې هم دا لړۍ پرانسته چې د یو ان ایچ سی آر د معلوماتو له مخې 10,000 کورنۍ به د دغې ادارې لومړنۍ مرستې ترلاسه کړي. د مرستو په دغې بسته کې هر کورنۍ ته 200 امریکایي ډالر، کمبلې او ځینې ژمنې توکي په نظر کې نیول شوي دي. خو آیا یادې مرستې به د دغو کورنیو ستونزې هوارې کړي؟ څو تنو ښځې چې د مرستو اخیستلو لپاره خپل نوبت ته منتظرې وې ازادي راډیو ته وویل په هیڅ وجه، خو لږ تر لږه دوی ته به د کوټې ګرمولو د ځینو امکاناتو وس ورکړي.
ژمی کې سا کالی نه دی، پروس کالی خو لا ښه وي، نو که خاص مدرسه سا کالی په خدا کې شی لر خالي زوس په دا شاوخوا باندې په بیا اخم مسوزوم
اوس اول دا زومه بیګم بچان دا سره پیدل یخنه وایستانه و چې ما ورته یا لګولي وایې مې هغه کړي وای نه سنځلی وای نه وسم نه وکېدله او اوس دا کو مخکې موږ سره وکړو بخاري ورته واخلو.
د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر وای دا وخت له 1,000,000 ډیر افغانان لخپلو مینو بې ځای دي. سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته ویل د بې ځای شویو او رستنه شویو کډوالو سره 80,000 افغان کورنۍ لومړنۍ مرستو ته اړتیا لري.
مجموعا در سراسر افغانستان 78,000 فامیل
دی. وی په ټول افغانستان کې 80,000 زیانمنې او اړې کورنۍ مشخص شوي چې شمیرې 500,000 ته رسیږي. دوی ته د مرستو لړۍ دلته نن او په ځینو نورو ولایتونو کې مخکې پیل شوې. ښاغلی بلخی وایي یو ان ایچ سی آر شاوخوا 300,000 او افغان حکومت نږدې 200,000 کسانو ته د مرستو تابعه کړې ده. د دې خبره دا کورنۍ تر دقیقې ارزونې وروسته په نښه شوې چې په وار سره به لوټولو سره مرسته وشي.
د افغانستان مشرانو جرګې د موبایل له کریډیټ کارتونو څخه د 10% مالیه اخیستلو فرمان تایید کړ. د دې جرګې غړو پرون په عمومي غونډه کې وویل که دوی دغه فرمان رد کړي نو حکومت به د بودیجې په تطبیق کې له ستونزو سره مخامخ شي. حدیث پردیس له کابله.
مشرانو جرګه د موبایل کریډیټ کارتونو د 10% مالی اخیستلو د فرمان په تایید سره وایي د دغه فرمان ردیدل به د ملي بودیجې د کسر لامل شي. د مشرانو جرګې غړو د دغه جرګې د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې ویل حکومت باید د دغه مالیې د راټولولو لپاره تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې شفاف برېښنایي سیستم رامنځته کړي. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار
په شرط دې چې بلات مخابرات به او مالی وزارت به د محصولاتو لپاره په شپږ میاشتو کې هغه ټکنالوژي چې دلته مجلس کې وعده کړي هغه برابرۍ او ملت ته به اطمینان ورکوي.
د مشرانو جرګې غړو د غشان له مخابراتي شرکتونو او د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژۍ له وزارت وغوښتل چې د ورځنیو مکالماتو د قیمتونو د کمیدو په برخه کې هڅې وکړي. د خبرې داسې محل مطرح کیږي چې ونیمه میاشت وړاندې ولسی جرګې له کریډیټ کارتونو نه د مالیې د ګرځولو د فرمان پر ردولو سره ویلي وو له دې وروسته هیڅوک مکلف نه دي چې له کریډیټ کارتونو 10% مالیه ورکړي. د ولسی جرګې غړو ویلي وو چې له کریډیټ کارتونو د مالیې د ګرځولو لپاره د یو منظم او شفاف ستوم د موجودیت لامل د فرمان رد کړ. د په داسې حال کې ده چې دوه ونې وړاندې د افغانستان د مالی وزیر کلیل حکیمی د کریډیټ کارتونو نه 10% کې د مالی د ګرځولو د سیستم له شفافیت ډاډ ورکړی وو. په ورته وخت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي نجیب ننګیال د مشرانو جرګې له دې اقدام هرکلی کوي. وایي چې دا سیستم به په راتلونکو څلورو میاشتو کې جوړ شي.
مخابراتو وزارت د مشرانو جرګې د محترم استاذو لپټیک لیسخه مننه کوي او په ځمن کې ژمنه کوي چې پراتونکو څلور میاشتې به د لسیسه د مالی سیستم یا د ریئل ټایم مینجمنت سیستم جوړ شي او د دوه میاشتو امتحاني دورې نه وروسته به هغه فعال وسي.
ښاغلی ننګیال وایي د دې سیستم په فعالېدو به خلک په دې ډاډه شي چې له کریډیټ کارتونو نه ګرځول شوي مالیات د دولت خزانې ته جمع شوي او دا د خلکو حکومت دواړو په ګټه ده.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د ملي امنیت پوخوانی سلاکار وایي اوسنۍ حکومت د قانوني فاجعې او سیاسي نمشروعیت سره مخامخ دی. رنګین دات پر سپنتا پرون د ګوندونو د ملي محور او پراختیا غونډې ته وویل دا وخت هیواد په اضطراري حالت کې دی. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د ملي یووالي حکومت مشروعیت د خلکو له رایې سرچینه اخیستې ده. یوسف خان زدران او نور تفصیل.
د افغانستان د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د ملي امنیت پخوانی سلاکار وایي د هرې ورځې په تېرېدو په دغه هېواد کې قانون ماتونه ډېریږي. رنګین داد فرس پنتا د یکشنبې په ورځ د ملي محور د ګوندونو او د افغانستان د پراختیا غونډې ته وویل د افغانستان نیمه خاوره د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده چې په خبره یې دا د اوسني حکومت د نمشروعیت ښکارندویي کوي.
آنانی که امروز در رأس اهرام قدرت نشستند بیشتر مشروعیت خود را
هغه چې نن د قدرت په رأس کې دی خپل مشروعیت د خلکو د رایو په پرتله تر ډېره د نړۍ د سترو هېوادونو په قدرت او اراده کې ګوري. زموږ تمه دا وه چې د خدمت په کولو سره څه سیاسي مشروعیت ترلاسه کړي خو په واقعیت کې داسې ونه سوه.
له دې وړاندې ځینو نورو ګوندونو او سیاسي څیرو هم د ملي وحدت حکومت په کړنو انتقاد کړی دی. د افغانستان نوی ملي جبهې د سیاسي ګوندونو کور، د جهادي او سیاسي ګوندونو شورا، د حراست او ثبات شورا، د افغانستان د والیانو انجمن او ځینو نورو سیاسي جریاناتو هم له تېر یو کال راهیسې په ملي وحدت حکومت سخت انتقادونه کړي دي. ناامني، بېوزلي، له هېواده د ځوانانو تېښته، د ګاونډیو هېوادونو مداخلې او قانون ماتونه هغه موارد دي چې د دغو سیاسي جریانونو اندېښنې راپارولې او له امله یې په افغان حکومت انتقادونه کوي. خو د ملي وحدت حکومت ځواب یې په اړه څه دی؟ د ولسمشر د وایندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما انتظار داریم که جناب دکتر سپانتا قانون اساسی افغانستان رو به دقت مطالعه کنه.
موګتما لرو چې ډاکټر سپانتا اساسی قانون په دقیق ډول مطالعه کړي. د جمهور ریاست دوره په هغه کې خو وضاحت لري او د حکومت مشروعیت هم د خلکو رایه ده.
حکومت وحدت ملی برګرسته شته زوړی مردوم.
بلخوا په پاکستان کې د طالبانو د رژیم سفیر مولوی عبدالسلام ضعیف وایي د امریکا نظامی ستراتیژي کاری نه ده او افغانستان له سولې لري کوي.
اول مشکل دا دی چې په افغانستان کې د افغانستان کوم موضوع چې ده دا یو سیاسي موضوع ده او په سیاسي لار او تګلار او په سیاسي ستراتیژي به حل لار ورته پیدا کیږي. متاسفانه چې دا سیاسي ستراتیژي اوس د نظامی ستراتیژي تابع سره ترڅو چې نظامی ستراتیژي په افغانستان کې حاکم وی موږ به د مشکلات سره مخ یو او یو سیاسي حل لار به نس پیدا کړل.
د وړاندیز کوي چې سبا ته درسي دوه په هدف باید سوله په یو پروسه بدل شي نه په یو پروژې. د جګړې خېل خواوي باید په یو بل باور وګړي او موافقه ورسته اجرایی تضمین ورکړل شي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې غړی عبدالقیوم سجادي په دې باور دی تر کومه چې مخالف لوري د اختلاف ټکی او ګډ لیدلوري یو بل سره شریک نه کړي د روانو اختلافونو حل او د سولې ټینګښت زمینه برابرېدل به ستونزمنه وي.
اوس په احمد تکل راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د ګلوبل وایسز خبرونه په افغانستان کې د ژورنالیستانو لپاره د خرابیدونکي وضعیت په اړه لیکي چې د دې بې امنیتۍ تیره څوکه خبریالانو ته متوجه ده. خبرونه پر شمشاد تلویزیون وسلوال برید او د جمعیت اسلامي د پلویانو په غونډه کې د یو انتحاري برید په ترڅ کې د راه فردا تلویزیون د ژورنالیستانو د مرګ ژوبلې د پیښو یادونه کوي او په یو مطلب کې لیکي چې د افغانستان په پلازمینه کابل کې دا ډول حمله اوس عادي شوې دي. گلوبل وایسز پر شمشاد تلویزیون له حمله وروسته د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو د مرکز د مشر صدیق صدیقی تبصری ته چې پر ټویټر پانه په یو پیغام کې په افغانستان کې د رسنیو په برخه کې د پرمختګ ډاډ ورکړی اشاره کوي. ښاغلی صدیقی لیکلی دی چې د رسنیو ازادي په تیرو شپږو کلونو کې د افغانستان تر ټولو با ارزښته لاسته راوړنه ده او هیڅوک یې مخه نشي نیولی. خبرونه لیکي د صدیقی دا وینا رښتیا ده چې د رسنیو ازادي د طالبانو د واکمنۍ له نسکوري دورسته تر ټولو مهمه لاسته راوړنه ده او په دې ترڅ کې ډیرو مسلکي او مدرنو رسنیو تقریبا له صفر څخه کار پیل کړ. خو د خبرونه په وینا د نوموړي دا خبره چې وایي په افغانستان کې د رسنیو د پرمختګ مخه هیڅوک نشي نیولی غلطه ده. ګلوبل وایسز د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب د کمیټې د 13 جولای میاشتې هغه راپور د مثال په توګه یادوي چې وایي افغانستان له سوریه وروسته د خبریالانو لپاره دوهم خطرناک هیواد دی. دا کمیټه وایي چې د سګانی کال په لومړۍ نیمایي کې د ژورنالیستانو په وړاندې د تشدد په پیښو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې 15 زیاتوالی راغلی او په دې ترڅ کې 10 ژورنالیستان وژل شوي دي. خبرونه لیکي افغان ژورنالیستان د جګړې د ټولو ښکېلو اړخونو لخوا وهل کیږي او ګواښل کیږي. ګلوبل وایسز پوښتنه کوي آیا ټول را روان کلونه به د افغانستان د رسنیو لپاره خونړی وي؟ د امریکا د پاوز ورځپاڼه سټارز اند سترایپس لیکي په افغانستان کې د امریکا د پاوز ښځینه افسران هومره د جنسیتي مسایلو په اړه خبرې نه کوي لکه د جګړې په اړه چې کوي. ورځپاڼې په دې اړه په مطلب کې د امریکایي پوځي افسر جنرال روبن فانټس عکس چاپ کړی. په تصویر کې دا میرمن په داسې حال کې لیدل کیږي چې له نورو ښځینه افسرانو سره خبرې کوي. تورن جنرال رابین فونټس څلور میاشتې مخکې د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې د امنیت د انتقال د مشترکې قومندانۍ د مشر په توګه وګمارل شوه. سټارز اند سترایپس د میرمن فونټس له قوله لیکي چې نوموړې وایي د غوث ملاتړ ماموریت له ټولو ستونزو سره سره د بېساري بریالیتوب په درشل کې دی. نوموړې ورځپاڼې ته ویلي له هغې ورځې چې پر دې دنده یې کار پیل کړی په پرلپسې ډول د افغان پوز د بیلابیلو قولی اردوګانو او د زونونو د قومندانۍ قرارګاه او تدزی او همدارس پر هغو پروژو د تفتیش چارې ورلغاړي دي چې امریکا یې تمویلوي. ورځپاڼه لیکي تورن جنرال روبین فونټس له افغان چارواکو سره په منظم ډول لیده کاته کوي. سټارز اند سترایپس لیکي چې د امریکایي افسر اوس د جګړې په اړه خورا زیاته تجربه او پوهه ترلاسه کړې او په تیره پوهیږي چې پر خپل ځان د بسیاینې تر بریده د افغان پوځیانو لپاره سومره واټن پاتې ده.
د سعودي عربستان والی عهد ګواښ کړی تر هغه به ترورستان تعقیب کړي چې هغه یې لمنځه نیوي وړي. د سعودي ولیعهد او دفاع وزیر محمد بن سلمان پروند څرګندونې په هغه غونډه کې وکړې چې د ټوریزم پر ضد د اسلامي هیوادونو د جوړ شوي ائتلاف غړو پکې ګډون کړی وو. نور تفصیل له صفی الله استانک ځیناوري.
د سعودي عربستان ولیعهد او دفاع وزیر محمد بن سلمان په ریاض کې د تروریزم ضد اسلامي اتحاد په غونډه کې وویل تروریزم په تیرو څو کلونو کې په ټول اسلامي هیوادونو کې موجود دی، خو پر ضد یې کلکه همغږي نشته. هغه د یادې غونډې په پرانستون کې وینا کې ټینګار وکړ چې له تروریزم سره د مبارزې په وړاندې باید د دولتونو چارواکي له یو بل سره ښه همغږي ولري. په تیرو کلونو کې زموږ ستاسې ټولو هیوادونو کې تروریزم فعال و. اکثر تروریستي سازمانونه په څو هیوادونو کې فعال دي، خو په وړاندې د اسلامي هیوادونو ترمنځ قوي او ځانګړي همغږي نشته، او دا هغه څه دي چې نن پای ته رسیږي. ځکه موږ دا اتحاد لرو. څه باندې څلوېښت اسلامي هیوادونه نن یو قوي پیغام ورکوي چې یو ځای سره کار کوي او د یو بل له فعالیتونو د ملاتړ لپاره هڅې همغږي کوي. د تروریزم پر ضد د اسلامي هیوادونو د ائتلاف لمړنۍ غونډه په ریاض کې د اسلامي هیوادونو دفاع وزیرانو او نورو لوړپوړو چارواکو په ګډون وشوه چې پکې څه باندې څلوېښت هیوادونو برخه اخیستې وه. دا ائتلاف د توندلارو ډلو د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره یو پان اسلامیک بهیر بلل کیږي. د تروریزم ضد ائتلاف په 2015 کال کې د محمد بن سلمان تر څار لاندې اعلان شو، او اکثر غړي هغه هیوادونه دي چې اکثریت پکې سنی مذهب اوسیږي. د سعودي عربستان دایمي سیال، شیا، ایران او دوه ملګري سوریه او عراق په دغه ائتلاف کې نه دي شامل. د تروریزم ضد اسلامي هیوادونو ائتلاف لمړنۍ غونډه په داسې حال کې وشوه چې د ایران، عربستان او امریکا لخوا د داعش پر ضد په سوریه او عراق کې څو نړیوالې ډلې جګړه مخته وړي. د ریاض په پرونۍ غونډه کې د افغانستان، مصر، متحده عربي اماراتو، بحرین، یوګاندا، سومالیا، موریتانیا، لبنان، لیبیا، یمن او ترکیه په شمول د څو اسلامي هیوادونو استازیو برخه اخیستې وه. د دغه ائتلاف سر قماندانی متقاعده پاکستانی جنرال راحل شریف ته ورکړل شوې ده.
تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. اوس به اسمت څاروان راتوي چې په نړۍ کې لرغون پوهان د تاریخي او لرغونو آثارو د پیژندنې او تشخیص لپاره له کومو لارو چارو کار اخلي.
په نړۍ کې د هنري او تاریخي آثارو پیژندل د ډیرو لپاره په یو چیلنج بدل شوی دی. جالکاران په داسې چلونو پوهیږي چې ډیر تکړه خلک تیر باسي. اوس ساینس پوهان له مصنوعي ذهن څخه په استفادې د اصلي او جعلي هنري او تاریخي آثارو په پیژندلو بریالي شوي دي. په هالند کې د راجرز پوهنتون څېړونکي وایي په مصنوعي ذهن جعلي او کاپي شوي هنري آثار معلومېدای شي. د دوی په وینا له جوړ شوي مصنوعي ذهن څخه د پیکاسو، اندري ماتیس او یو شمېر نورو نامتو انځورګرانو د 300 انځورونو د پیژندلو لپاره کار واخیستل شو، او اصلي انځورونه د هغوی د برس د حرکت له مخې وپیژندل. دوی د غراز د سترو انځورګرانو په نوم جعل شوي انځورونه وموندل. په نړۍ کې ډیر ځلې د سترو انځورګرانو جعلي انځورونه جوړ شوي او په میلیونونو ډالرو پلورل شوي دي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د لندن د ساوت ای بیز لیلامونو مؤسسې وویل هغه انځور چې د نامتو هالنډي انځورګر فرانس هالس په نوم په نږدې 8.5 میلیون پاونډ پلورل شوی و جعلي دی. ساوت بیس وویل چې دغه انځور چې ناپیژندوی سړی یا ان من نومیږي لابراتواري معاینې وښوده چې جعلي دی. د دې انځور په اړه څېړنه وروسته له دې پیل شوه چې وویل شول د هغې پلورونکی تښتېدلی دی.
ستاسې پیغام، ستاسې غږ.
زه آغا جان د زابل ولایت د شارصفا د ولسوالۍ څخه ساج سره په تماس کې یم. ورونو زموږ د شارصفا په ولسوالۍ کې هیڅ کار حکومت نه دی کړی. یعنې پلونه جوړ کړي دي، نه کاریزونه جوړ کړي دي، نه د پلچکو د پلو د دې کار کړی دي. پلوړ په کلو کې موږ د کلو د کاریزو هیڅ کار نه دی کړی. موږ کاریزونه ډېر ډک دي، وچ دي، اوبه نه لري، موږ څه د کلینیک کار نه دی کړی.
خبر کوم او صدا غشتنه کنه پاکستان د وسیم مشران چې دا غدا پاکستان
موضوع چې د درې څلور کاله بعد امریکایانو ووځي که د افغانستان حکومت تغیر پیدا کړي دا پاکستان زموږ سره اخته دی د څلوېښت کاله بیا هم افغانستان ته دغه استقفاد رسي د افغانستان هر څه چور کړه بیا هم په چور اخته دی او اخته به وي دغه سرحدات هم په څو هغه وویل چې سرحدات قوي دي د افغانستان لپاره توپ تیاره په کار ده دا پاکستان ښکاره او پټ همیشه تصویني چې سل سل کسه افغانان د ورځې وژني هېچا مخنیوی نه وکړي افغانان ځکه غواړي افغانان اوبه غواړي افغانستان خلک برق غواړي هېڅ در په دره دي یو مخ پاکستان حملې په شروع کړي دي په هر طریقه باندې وژني او زموږ د افغانستان مشران هېڅ پلان نه جوړي د پاکستان وزیران ته ګوره هر وخت روان وي کله ایران ته ځي پلان افغانستان ته جوړي کله وروسته روان وي
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده دا د ازادي رادیو دریز نه ده
د خبرونه په پاتې شیبو کې دوه اونیس پروګرامونه خبريږي د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاتني پروګرام
د انصاف پلاټ کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته
خو مسؤلین څه وایي
کو دې حاضرې په ویډرک وای حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې او د دې ونې د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې مو د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د یو وسیدونکو شیردل پاسون ستونزې راخسته ده د هغه د درقد ولسوالۍ په لزګونو زره نفوس لري او د روغتي کلینیکونو شمیر پکې یوازې دوه یا درې دي د هغه د روغتون د نشټون لامل د سیمې خلک له سختو کړاوونو سره مخ دي د دستون زموږ د عامه روغتي وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده لومړی به د شیردل پاسونه او ورپسې به د عامه روغتي د وزارت د مسؤلینو نظر واوري
د انصاف پلټکه
رورستان نوم څه دی او د کوم ځای د ټلیفون کړي
شردل پاسنه ما په درقت ولسوالۍ وسیدون کوي او د تاخر ولایت
په درقت ولسوالۍ کې تاسو لکوم ستونزې سره مخ یاست
ستونزې خو ډېرې دي د ستونزې چې د اوستر ستونزې د هغه ته صحیح بخش کې ده د درې کلینیک دي دوه کلینیک په ضعیف شکل دي چې هلته ډېر هلته خو بيخيست ایس نه توس تعمیر نه لري او مرکز کلینیک دلته تعمیر جوړ کړی دی داغه کلینیک کول نه چې د خلکو ستونزې حل کړي متخصص ډاکټر هلته نشته متخصص قابلیت بيخي د شوجو بخش کې مر ډاکټر نه لرو همیشه خلک د سره چې لاس غریوان دي دا غا سیاسر چې خپل ژوند لاس ور کوي مرکز ته په وخت رسیدل نه شي یو سلو شل کیلومتر ته مرکز د کلینیک لري دی نو حالته خلک چې ډیر د درد وړي او رنج وړي هغه د صحیح بخښو کیده دا خلک د یو سکالو د دولت سره زیاته ګیله لري د مرکزی دولت دی خلکو ته هیڅ توجه کړی نه ده
دغه کلینیکونه چې د نفوذ په تناسب کم دي خزو ما شومان او نور خلکو ته سومره ستونزې پیښ کړي
پاوا کې چې دا د ریک لیک جوړ شوی دی پاوا کې د تنظیم زر نه پر لپاره جوړ شوی وو او سال ته اویازر کو اویازر نه پوسټ دی تاسو بل قضاوت کوي چې اویازر نه اویازر نه پوسټ دا ټول یو ډاکټر مایله کولای شي مرکز کې اور 200 نارینه مریضا وطن اچي 200 کریم شمال 200 شجنه وطن اچي تشکیل ډیر لږ دی او بل دلته متخصص ډاکټر نه لري بل دې کلینیک ته پنځو میاشتې کې یو ځل دوا ورسیږي ولاسه باش ته موږ متخصص ډاکټر دی خدمت دقیق کښته نه لرو غیر چې دوی قابلیت دي
خا دا سه پیخه هم کله شوی چې کوم مریض د روغتي خدماتونو د نشټوالي لامل است څاور کړی وي
خپل عیني شایدم چې مستقال کې لاس ته نه سړي په اثر د ولادت په ژوند لاس ور کوي کله چې موږ مرکز ته انتقال وو مرکز ډیر لري دی او هلته سین دی مجبور دی سین کې 15000 د سره به کشتې په چور کې بیا بل لاس سره موټر نه چې 15000 په مرکز د مریض را انتقال یږي نو دا غستون سره ډیر لاس غریوانو او که دغه دولت موږ ته توجه د ولس لپاره ونه کړي نو مرګ مېر مادرام به وي او د خپل ژوند په تلاش ور کوي
تاسو دا ستونزه د تخار ولایت لوالي یا نورو چارواکو سره شریکه کړئ
سل ظلم دا خبره چارواکو سره شریک کړه دا مطبوعاتو لاره دا خبر رسولې دا والد غرور رسولې دا د سیاسي امنیت بخش غرور رسولې دا دغه په درکټ ولسوالۍ کې دغه ستونزې دي. نو دلته مو ته یو لاس بستر رښتون کې تاسو جوړ کړئ د خلکو لپاره اویا زر نفس دلته ژوند کوي دا کولی چې دغه لاس بستر رښتون کې د خپل مشکلات حل کړي. کله چې دا رښتون هم جوړېږي دته باید دغه تشکیلات هغه کم شي چې د ضرورت ته په نظر کې ونیول شي. خو دوی وعده کړی چې موږ کولی شو د لاس بستر رښتون جوړوو او په دې شپه نس کال کې دوی ونه توانېدل چې دلته لاس بستر رښتون دلته ایجاد کړي.
اوس له حکومت څخه غواړي
موږ غوښتنه د مرکز د مرکزي دولت سردار او محلي ادارو سرمدار د درکټ ولسوالۍ کې واقعا دغه ولس دی خپل ته د دې خاورې بولي دغه یو تذکره لري په دې یو ته رائے ورکړه دغه جمهوریت رائے ورکړه دغه لپاره یو یو شبخانه رښتون په نظر کې ونی چې دغه مزدور خلک دې درد لیدل دي چې دغه خپل مشکلات حل کړي. فقط دغه تقاضا مو ده.
د انصاف پلټه کې
د دستونزو مدعام روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د سانګ له رئیس ډاکټر سید حبیب اروال سره شریک کړه. اروال سب د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ یو وسیدونکی په دغه ولسوالۍ کې د روغتیي مرکزونو لکموالي شکایت کړ. ستاسو نظر غواړو.
درقد ولسوالۍ د افغانستان د ټولو ولسوالۍ د جملې نه ولسوالۍ ده او دلته ټولو کې مشکلات دلته به هم موجود وي. خو زه په مجموع کې عرض کوم چې د تخار ولایت کې نسبت نورو ډېرو ولایتو ته روغتیایي سهولتونه امکانات ښه موجود دي. په داسې حال کې چې 1,55,222 کسه نفوس لري تخار ولایت، هلته 85 روغتیایي مرکزونه چې شفخانې پکې دي چې د روغتیایي مرکزونه پکې دي هلته فعال دي. د درکټ ولسوالۍ کې درې روغتیایي مرکزونه فعالیت لري چې دوی بي سي او یو سي سي د هلته څلور تنه خزینه روغتیایي کارکوونکي چې ډاکټر او قابلیت وي دي هغوی هلته کار کوي او خدمات عرضه کوي. د یک شک نشته چې بعضې کلي به داسې وي چې دغه د روغتیایي مرکزونه به ډېر لري او هغوی ته وزارت امکانات نشته چې جلا روغتیایي مرکزونه ورته جوړ کړي. نو د دې سره سره وزارت سره تمه په پلان کې لري چې داسې ولسوالۍ ته دغه کم سي چې موږ ورته وایو دا د اقل د لسنه تر شلو پورې بسترونه ولري. امیدوار چې په دغه ولسوالۍ کې لکه نورې ولسوالۍ د عام خلک د حکومت سره یا د عام روغتیا د وزارت او د ټیم سره همکار وسي که د ځای کم وتي هغې کې مرسته وکړي او که نور څه امکانات د هغه امنیتي مشکلاتو پیسه کې هم مرسته وکړي. یو زه به انشاءالله ډېر زر دغه د دې درکت د خلکو مشکل موږ نه وایو چې موږ ټول د دوی مشکل حل کړی. د دوی مشکلات به د مربوطه روغتیایي موسسې سره چې هلته د عامې روغتیا د وزارت د خدماتو د عرضه کولو مسؤلیت لري هغوی سره به دا خبرې او مشکلات شریک کړم تر څو څنګه کولی شي چې د خلکو ته نسبتا دغه خپل فعالیتونه بهتر او ښه کړي.
اروال صاحب داسې ویلی شو چې تر اوسه ولې دغه ستونزې ته توجه نه ده شوې.
توجه شوې خو ګورئ خلک څه چې غواړي هغه د هغې سوالونو ته جواب ورکول دا ډېر مشکل دی چې په سل په سلو کې وشي. همدا اوس تاسو وګورئ د کابل په مرکز کې ډېر داسې شفخانو کې په مرکزي شفخانو کې مشکلات شته. د دې مشکلاتو د حل لپاره پلانونه په نظر کې دي. امیدوار چې د امنیت په کېدو سره او د ټولو ولسوالیو د روغتیایي مشکلاتو د حل لپاره کوم پلانونه چې موږ په نظر کې لرو هغه عملي شي.
د درقد ولسوالۍ هغه کلیوالو سیمو ته هغه عاجل پروګرامونه څه دي؟
ګورئ موږ دغسې کلو ته چې هغې نفوس ډېر کم وي او هلته روغتیایي مرکزونه نه جوړېږي دوه رقمه پلانونه لرو. یو د روغتیایي پوستو په نامه یو پلان دی چې هغه عملاً تطبیق شوی دی. درقد د ولسوالۍ په ټولو کلو کې موږ روغتیایي رضاکاران لرو. یو بل نسبتا د هغې ته پرمختللی پروګرام دی چې هغه اوس وزارت سره تمام پام کې لري. هغه د روغتیایي ځال یا اشیانې صحي په نامه یو پروګرام دی چې هغې کې قابله او یو روغتیایي رضاکاران په ګډه کار کوي او دا ډېر ګټور تمام شوی. انشاءالله موږ په نظر کې لرو چې دغه روغتیایي ځال هم په دغه ساحو کې جوړ شي.
هروال صاحب تاسې ډاډ ورکوئ چې دغه ستونزه به کمه شي؟
په اخره کې زه ستاسو لاندې د درکد ولسوالۍ محترم غیرتي خلکو ته ډاډ ورکوم چې د عامې روغتیا وزارت او همکاران یې په دې تړاو فکر کوي او کار کوي. پلانونه لري او امیدوار چې له د نورو مشکلاتو په خوا کې زموږ روغتیایي مشکلات هم حل شي او د بودیجې د کافي درلودلو په وخت کې به انشاءالله دوی ته د دوی د روغتیایي سهولتونو د برابرولو په اړه پوره توجه ولري.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو و ما اوریدل چې د تخار ولایت د دارقد ولسوالۍ وسیدونکو په سیمه کې شته روغتي مرکزونه خلکو ته کافي نه غني او د عام روغتي وزارت وایي په دارقد ولسوالۍ کې اوس مهال کلینیکونه شته خو د نفوسو د زیاتوالي له امله کافي نه غنل کیږي. دا وزارت ډاډ ورکوي چې د ستونزو د حل لپاره پروګرامونه ترتیب کړي او په عملي کېدو هم لاس پورې شوی دی. درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجوده وسی لمونږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
کو دوستانو ته پروگرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونی کی هله ومني ستاسو د لخوا شي په هله د دې بیا هم ستاسو پیغامونه را رسیدلې دي چې په نوبت سره در تخبروم. د خبرونی په سر کې د یو ورور پیغام وروچی له هلمند خیره لجلې دي.
بله السلام علیکم. زه د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدم ته له زړه له تل سلامونه وایم. زه عزت الله زلانی له مرکز لشکرګاه شهر نه اړیکې نیولې ده. د ازادي رادیو کارکونکو یو جهان مننه کوم چې موږ لپاره خدمت کړی دی او موږ کوم ورکسي عجزان چې د رادیو د لارې په درس شوی دی دې څخه زیات مننه کوم. د دې سیله وبښتن لرو چې همداز د وطن لپاره خدمت وکړي مفوره نشخ پرونه شاوردن کې د الله تمانه عزت الله زلان هلمند
مننه کوم. عزت الله زلان له هلمند ولایت تاسو په خپل پیغام کې د خپل ورک د مونډلو خبره کړې خو د مونډل سوي کس نوم یا ځای مونږ ته شو دلې هله د چې نور دوستان چې د همدې خبرونه لاله خپل ورک تر سیژنو د هغه نوم او یاد ځای یاد کی څو نور دوستانم پوسی او هم د ازادي رادیو په دې خبرونه کې د هغه کس پاړه د ورکی پیغام بیا بیا خبر نسی. ورزیو بل دوست چې د هم له هلمند ولایت پیغام راستولای او په دې پیغام کې د یو کس پاړه معلومات لري چې له د بیو ورو.
السلام علیکم. زه شاهجان د هلمند ولایت نه د علیو سالینه خبره کوم. د ورکو اجزانو پروګرام ته زنګ ولې دی یو امید فیزان د شرامت زی بولې خپل نو وکیل ماری فکری دی وای چې زه د غزدا کلا د ولایت د کرباغ د سیمې یم د مکور. نو دغه لیک وکیل نمیږي دا سې کش کش سترګي دی دا ساجي سیستم هم برابر نه دی دا سې د لس دوه لس کال په عمر باندې ان شاء الله ی دغه پاک لمات معلومات تا کې څو کریم ما आवाज اوري پر دغه شماري دی زنګو سی پر
وسا دا تتلیش دوا سا و دیرش درې سا و پنځوس ستاسو د انتظار په هیله. السلام علیکم. رحمت الله. زه میولاد زابل ولایت شاجیل وساری څخه می اړیکه نیولې ده. یو ځوان چې لس کاله کیږي، یو پنځه لس کاله نه کار کیږي، کور را رکسوي ده. ما به نو وس بیلن پنځه میاشت کیږي. لمر تل ته وخت ډیر کړی ده. که څوک زما د غاوري خپلوان یا مور پلار ما ته په دې شمیره اړیکه ونیسي 0 2 5 2 1 9 3 4. نو نه تور جان ده.
دوستانو که تاسو هم په خپل ورکو پسې ګرځئ نو کولای سي د ازادي رادیو د ورکو دوستانو او عزیزانو پروګرام ته زنګ ووهئ، خپل پیغام راته ووایست. په سبتون کې دستګاه کې مو پیغام ثبتیږي او موږ یې درته خبرو. البته په خپل پیغام کې لطفا د ټلیفون شمیرې مو حتما ووایست څو نور دوستان چې تاسو د ورک په اړه معلومات لري وکولای سي تاسو ته زنګ ووهئ. قلم او کاغذ راواخلئ او د دې پروګرام لپاره د پیغام ثبتون کې دستګاه شمیرې تر سره ولیکئ.
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 0 2 4 3 8 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 0 2 4 3 8 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
اوس به هم تاسو هغه پیغامونه تورسو چې تاسو خپل اورک پکشل رټوي پکې د بي وورو
زه به شاوډین د غزنی دی ولایت نکور دی ولسوالی دی دولنی دی تنګی دی کلی او شید کایما د مایه زوده د عبدالکریم په نامه د وکاله او اتمیاشت کیږي چې قرار نه درکته چې چاته کوم معلومات یا د مرګ یا د ژوند په دیش مړه دی ماته معلومات راکړي چې پر اویا اتیا درشته څنګه سوال نه چلوي او سلام تاسو د ازادي رادیو څخه ډیر مننه
زه د عبدالباری د هلمند ولایت خبر کوم زموږ یو ګران دوست مرزا نمیر جو ورته کچیر هر ورور یا درک لري یا معلومات لري موږ ته په همدغه شماره باندې زنګ ووهي پر وسو اته اتیا شپږ دېرش نه څلوېښت د ازادي راډیو نه ډېر منن
د قادس ولسوالۍ مې اړیکه نیوله ده زما ملګری په نامه د مام اولاده دی دوې میاشتې کېږي چې د هلمند و خوا ته تللی نادرکه دی نو چې په دغه لمبر دې ما ته معلومات راکړي صفر اووه صفر دوه یو اتیا صفر یو نه یو السلام علیکم
السلام علیکم بیا هم ظفر الله خوشحال ترین خبر کوم بیا ما دا تروریز یو رکدی کچوک تی کچاتا پاتی ما ته دی خام خافه دا نمبر د مهربانی د مخه زنګ وی نمبر دی 03 1 0 0 1 0 1 0 0 یعنی یو دل بیا هم وایم 0 3 0 8 0 1 0 0 دا وخت راکول میو جرمنه نه کوم دغه غند له شردو کيله
مې ورک عزيزه مش تخدل صفته دوك على مخکي دي مسره دي هرات له اړیکه نیولې مو په دې وکس ما خپل आवाज اوري او ما ته سپېڅلې دي شو عزيزان پروګرام کې
که یه هر صورت به اله معلومات لری او یه چه هلی بلوی و دغلش مردمش ایه که بنسیم سپر اویه سلور یو شپای اته دره اوه اوه شماره یو دل دعوان سپر اویه سلور یو شپای اته دره اوه اوه دو همه شماره سپر آیا دره و نه یا و اتر پیزه و سلام
زکریا عبدالسلام د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوې اوسېدونکی یم زموږ یو کلیوال ده دا تقریبا شل کاله کېږي یا یوویشت کاله یا دوهویشت کاله کېږي له کوره نادرکه ته رایې تم ده جمعه خان د کندهار ولایت د میانشین د ولسوالۍ د پرلیز د موضوع اوسېدونکی ده نو که هر مسلمان ورور ته د جمعه خان په حق له معلومات چې لطفاً دې همدغې شمېرې ته زنګ ووایي چې زه یې اوس درته تکراروم او د جمعه خان کورواله او د جمعه خان اولادونه ټوله و جمعه خان ته سترګې پر لار دې شپې سبا کوي نو زما د ټلیفون شمېره ده 0 15 2 2 0 3
نن مې محمد عمر د خانزاده زوی مز ما یې د کاکا زوی له تقریبا د وکاله کیس مې درکسه وې د نن مې شاکر الله د پیرزاده زوی ده د زابل د خاتیاوان ولې سوالې سیدن کې د نکار چا پینا کړی له مر سره دې دیش مرا اړې کوي سی پور وزر ایویس وسوا سی پور وزر ایویس وسوا بل شماره د سی پر اویا اتاویا یواویا اتساویا سی پراویا اتاویا یواویا اتساویا خپل جایزه ترلاسه کی و سلام په احترام
السلام علیکم زنی کبلای ام د کندهار ولایت جلیل صالح اوسیدونکی یم ما پلار شپږ کاله مخکې د کور څخه نه درکه سوی جګ نری نه پار دی په تنجی کې شین خال دی په لاس شین خال دی نیمه جاو دی وای دی د پلار نیمه محمد موسا کال دی هر څوک یې پاک معلومات ولوي مې سي ټلیفون په جیش مې ورو ځنګ دی سی پر اویا درې ساو نه نیوی دو پنځوس اویا یو زری بیا وام سی پر اویا درې ساو نه نیوی دو پنځوس اویا شرین یو تو کیږي کته په افغانستان کې کته په بشي وات کې په پامان
بلے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بزلہ خبر کوم د زنگرہ ولادت د پچرا گام سوال زخه زما یو تر دې چې په نوم د عجب خان د پندل سره د کیږي چې نظر کا شوه دې او که هر چا د معلومات د مهربانی له مخې د موږ سره په وسه و نه نه یو اویا پک پندوس اویش ملي اړ کوونی سي نو تاسو مهربانی ز خبر لري نه وی او سردار دې اورارف یو اوراره د سردار په نامه د هغه دې په څه خفه دې او که هر چا ته په معلوماتي د بچ بده غشنره مون سره اړیکه ونی او شنره زلدت کراوم چې پر وسه و نه نه یو اویا شپږ پندوس اویا السلام علیکم و رحمت الله
زانی کبلا د کندهار د تخصص د تماسی هم زما یو خریب دی چې فلان مې ملاد جلالي او د زین مې احمد ولی دی د غنده او صالح دی که څه په اړه معلومات لري کولای شي چې ما ته دا نمبر زنګ راوړي زما نمبر دی 0 اویا 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ہلو السلام علیکم زر فرار ولایات گلستان دے ولسوالی دے چڑا دسلی دے خبر کوم زموج یو رار ورک دے کہ دے باران دے دے منال محمد دے دے اقرب دے میاشی دے پرزیدنشم تاریخ تخد کور و تر یس صاحب تکلیف لری سار و مسلمان دے پاس نہ معلومات دی ایا بنوی پر سرای صدق شمیری دی مستزل گوم یہ پر ایا سند و سند دری ات چلور و یہ ربانی دے دی رہی کہ مستزل غلط پر اصل معلومات رائی کی سال محمد نیو دی الگ خود سر دی دی کور و تر شاہ تاجی تکلیف لری سار جو جدا رفو علیکم اصل معلومات دی معلومات رائی پر دغ شمیری پر تکرار چلو
السلام علیکم
بلی السلام علیکم زمانم رحمت اللہ دے زما یورو دے جمع خان پن احمد دے تدرو سالن رئیس خبر سوی دے کہ پجے اڑ سوت معلومات لری نو پر دغش میرا جمع تے جنگ ہوئی سپر آیا دو ویش سپر درے سپاش درے یو تنزا یو اس و سلام
بلی السلام علیکم لیوار درگان د کندهار ولایت د هر شهر ساسره پاری کیما زمور زما د ترلور د چدا تلور کار کی د هلمند ولایت د ولیکران د هلمند ولایت د لشکرګه شهر ولیکران اجرور سینو څخه نه درکته وین نو ک د خپل ما د غو دي نور مسلمانان است یا په خبر یل دلی ندیر مهربانی د مخ د زما سره په دیش باندې علیکم نسی څه پر وسه شپار درې سو دوا ته د سو تلور د لګا چکرم څه پر وسه پر شپار درې څه پر دوا د څه پر تلور دام شمیره ده هر مسلمان ورته د انجلی په اړه معلومات لري مشتري دي پر ځای شمیره لري کله چې موږ خپل شرین د لاس کې نور مخنه سم کلی بازار کې نه ها شات السلام علیکم اور
السلام علیکم جوړ په خیره زمان محمد انور د کلار ولا چې سره په تماس کې مزمره والا کړو چې نن له سم شپه محمد نیمه د جلس کال دی شنه کالیا غوښ لستر دی سپین چمپلانې پر پښاجه کار وسمانه ورو دا غیلانه ورو دا خپل کوم پښمره سره مستمات کما شو نیسم سپرواز ها پنزاز دوازش نکه پنزاز دوامشمره سپر ایه یواته یوالس دره سوشکر اجه.
السلام علیکم، محمد رحیم رحیم هستم. در خیلکانه خبری کام زمازوی نوم محمد عادل ده یو کل شویده که ورک ده چاک پتایی مالوی یا کوم ځای کې ولید په دې شماره کې ځانوالي ثواب او اجر ثواب او اجر نصیب وشي. زما نمبر ده 0 9 9 2 0 4 3 8 9. مننه یو جهان در اودیو آزادی.
السلام علیکم د ورکو ځانو او دوم کارکونکو ته السلام علیکم. بیا هم زما له تروي زوی ورک دي چې مینې دا دو نیږي دا دله شرکاو کې چې ورک دي. بیا هم دا ازادي راډیو په موږ یوازنۍ دا خبر لاره ده چې موږ شمېره کې اعلان کړو. خدای خبر چې څوک په خبرې بیا هم څوک زموږ په عجز حال لري یا چا خو دا کړی یا دا مازې زون نو مهرباني دي په دغه شمېره دې خامخا زنګ راته ووایي. شمېره دا 0 3 1 0 اته سپر یو و اته نه سپر یعنی یو ځل بیا هم وایم 0 3 1 0 اته سپر یو و اته نه سپر دا وخت راکو دی ود نیمه نه کو کدی نه شکول دی وخت انشاء الله سپر غره باندې.
بله سلام علیکم، د مغل خلوای کین د هرات می اړیکې نیولې. یو ورځ عزیز لارم پنسته عبد الله ای دی د پروش کال د څو پر وخت د کندهار وفات تللې عمر ای احسن دی. تاسو ته د دغه باهی کې معلومات لري په دا لمبا د مو سره اړیکې نیسې پر و ضرور و تلور شپه و ساز اته تلور یو میرا بیا تکرارون سحر و سلور و سلور و شخص حتی سفور یو.
السلام علیکم رحمت الله و برکات زمانم در رخان در زبل یولا شاجی و سالیم ما یزید و رکت نبیل آنمی گیدی لس و کلو دا دا عشبای مشکیشی و رکت کله په مدینه لاف نشکې دا چې معلومات په دغلم بارو دي زنګوي چې فراویا څلو سپر څلور ما بیا و درې دوا سپر بیا درې بیا دوا و سلام.
زه عبد الله رحماني غایزم د تیم د بلوچستان کوټي خانوزي سره خبره کوم. د ازادي رادیو سیوان نه مننه کوم. کورجان زما دا پیغام د ریکارډو مخه مخه نشرکه لکه کوم زموږ اوره کازی شې دی چې د جمعخانه کازی دی د غنی جان په نامش بل زوی نه لري. نو که غنی په خپل زما आवाज اوري یا بل مسلمان ورو د غنی پاک معلومات لري د جمعخانه کازی دی ماته دې پردال نمبر باندې ټلیفون راوړ کې مل بډیر زیات زین خوشاله سوز ما ټلیفون نمبر دی 0 3 1 5 8 0 1 0 1 و د پیغام د نشریدو په اله والسلام.
السلام علیکم، درت لا قدردان یم د خدمت ولایت څخه یم. زما یو انډیوال ورکسي خدای دې وکړي زما پیغام تر ازادي راغلي پورې ورسیږي. زما یو انډیوال ورکسي چې داود الاخلاقی په نامه دی خپل سیرنی دې تر لاسه کار ور مسلمان ساته وي. زما دا شمیره ده هر یو مورمالن می یان دې دغه شمیره د ماته دی ځان وي 0 3 1 2 4 5 1 1 شمیره بیا یو ځل بیا تکراروم 0 3 1 2 5 1 1 کارو ته پاته یې دغه مشکل دی ته حل کې نو تاسو څه وخت لا تمام.
زه اج عبد القیم افغزی د سپین بولدک سره سپیسره په تماس کیم. زما یو بچی ورته 3 کال کیږي نو مې بارام دی تقریبا اوس د اولس کال دی او د اولس کال دی په رنگ سور بخون دی دره کاله کیږي چې د کور سره درکه سوي دي بیا د یو افغاني معلومات ما له شان نه کړی د خدای د رضا لپاره که د بارم په عقل چاته معلومات یا د اعلان دی په خپل اوري تګبان د اولس کاله د دره کاله کیږي نو د خدای د رضا لپاره پر دغه شمیرو باندې زموږ سره تماس ونه شي اوله شمیره زما ده 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 سوه اوه شپېته هر مسلمان وکړه اعلان اوري او سره یې اور معلومې د خدای رضا لپاره خدای شمیرو باندې مرسته تماس ونه شي.
مننه کوم دوستانو چې موږ ته مو خپل پیغامونه پرې شو او کچيري تاسو په خپل ورکو دوستانو پسې ګرځینو ازادي راډیو ته نور پیغامونه هم پریږدي موږ هم خاطر ته خبرو او د خپل دوستانو نشانه پکښ وایست. یو ځل بیا د دې خبرونه د پیغامونو د تنظیمولو په برخه کې د خپل همکار تای روشان لمرستې څخه مننه کوم او تاسو پر خدای سپارم. الله مو مالسه.